زن می‌سازد. تشکر از اشتراک شما در این برنامه.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی دا افغانستان د خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې دا او طالبانو سره خبري کوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې سکرتر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او له افغاني سری میاشتې سره یې د مرستو ژمنه کړې. عائشه ملک په پاکستان کې د سترې محکمې د لومړنۍ ښځینه قاضي په توګه لوړه وکړه. پوره خبرونه نن د ناروی پلازمینه اوسلو کې د هغې غونډې دویمه ورځ ده چې د طالبانو استازي هم پکې برخه لري. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي په اوسلو کې ده او له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري خوښي ښودلې چې ناروی د طالبانو استازي او د افغانستان یو شمېر مدني فعالان اوسلو ته د خبرو لپاره ورغوښتي، خو ټینګار یې کړی چې دغه ډول ناستې باید په کور دننه هم جوړې شي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي ویلي له ځانګړي استازي توماس ویس سره په ګډه له طالبانو سره خبرې کوي. اغلی اميري زیاته کړې خورا اس وخت ته د سخت بشري حالت او د بشري حقوقو د وضعیت په تړاو خصوصا د خزو او جنونو د شرایطو په اړه بحث وشي. طالبان ویل امریکایي او اروپایي ډیپلوماټانو سره به د افغانستان د کنګل شو اس ار ای زیر مدخلاصون او افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبري وکړي. د سره صلیب کمیټې سکرتر جنرال براند اپیلاند کابل ته تللی او هلته له طالب چارواکو سره لیدلی. د افغاني سری میاشتې ټولنې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې سره صلیب کمیټې سکرتر جنرال ښاغلی اپیلاند د سری میاشتې ټولنې له سرپرست مرستیال ملا نور الدین ترابي سره کتلی او له افغاني سری میاشتې ټولنې سره په روغتیایي برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې. اعلامیه زیاتوي سره صلیب کمیټې د چارواکي ویلي 2022 کال کې د افغاني سری میاشتې شپږ څلوېښتو ثابتو کلینیکونو ته د اړتیا وړ هر ډول درمل ورکوي او افغانی سری میاشتې سره به د نورو ثابتو کلینیکونو په جوړولو کې راغنده مرکزی رول تر سره کړي. ښاغلی براند اپیلاند ژمنه کړي چې سکال به د افغانی سری میاشتې د ټولو کلینیکونو د کارکونکو معاشونه ورکوي. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو ویلي یو لس کلن ماشوم له انسان تښتونکو ژغورلی دی. د راپورونو له مخې انسان تښتونکو د شعیب په نوم ماشوم د کابل له درېمې حوزې تښتولی و. د درېمې حوزې مرستیال محب الله مشفق د دوو انسان تښتونکو د نیولو او د ماشوم د خوشي کولو په اړه په یو ویډیو پیغام کې ویلي
دا کس عریضه کړی و چې زما یو وراره ورک شوی دی. نو بیا د طب سي مخ خپلو کشفي ارګانونو ته اطلاع ورکړله. د تی تعقیب سي د دغو خلکو اختطابګرو پسې و. نو وروسته بیا په نتیجه کې همدا دوه کسان ونیول.
اخو په دې ویډیو کې چې د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت خبره کړې، په خپله ژغورل شوی ماشوم شعیب هم وایي چې انسان تښتونکو څلور ورځې ساتلی و او کار یې هم ورباندې کاوه. نن په پاکستان کې د سترې محکمې یوازینۍ ښځینه قاضي عائشه ملک لوړه وکړه. دا د پاکستان لپاره چې د فعالانو په خبره قوانین یې د ښځو لپاره سخت دي، بې ساری اقدام بلل کیږي. عائشه ملک د امریکا په هاروارډ پوهنتون کې درس ویلی او دوه لسیزې یې د پنجاب په عالي محکمه کې د قاضي په توګه دنده مخته وړې. د پاکستان د سترې محکمې د غړي په توګه د هغې ټاکل کېدو ورده مخه د یو شمېر مذهبي ګوندونو او نو قاضیانو خبرګونونه پاره ولي وو. قاضی عائشه ملک هغه وخت مشهور شو چې تیر کال په لاهور عالی محکمه کې د خزو د پیغلتوب یا ورجنټی طبي معاینه لغوه کړه. هغه دا کار سپکو باله او ویل په دې عمل سره د جنسي تیریو ښکار شو خزو او د تورنو خزو عزت ته زیان اوړي. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د خپل سفارت د کارکونکو د کورنۍ غړو ته د کیف د وتلو امر وکړ. امریکا ویلي د روسیې د پوځي اقدام د خطر له کبله د ټول امریکایي اتبالو اوکراین څخه پر وتلو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل د سفارت غیر ضروري کارکونکو کولای شي په خپل خوښه د حکومت په لګښت له اوکراین څخه ووزي. یو چارواکي ویلي دا احتیاطي ګامونه دي چې د هغه په خبره له اوکراین څخه د امریکا د ملاتړ پر تعهد کوم اغیز نه کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا ونه ویل چې دا مهال په اوکراین کې د امریکایي وګړو شمیر څو ته رسیږي. ورسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولیس ته څیرمه خپل زرګونه پوځیان ځای پر ځای کړل، غربي چارواکو د اوکراین په وړاندې د روسیې د پوځي اقدام د احتمال خبرداری ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د اوکراین په ختیځ کې د روسیې لخوا په اشغال شوو سیمو کې د اټکل وړ نه دی او د خرابۍ خواته روان دی. او د ارمنستان ولسمشر ارمن سرکیزیان لخپلی دندې چې تر ډیره تشریفاتي بڼه لري استعفا ورکړه. د ویلې د ملي بحران پر مال پر پالیسۍ د نفوذ د ندرلودلو له کبله لخپلی دندې استعفا کوي. د هغه د دفتر ویب سایټ پرون په یوه اعلامیه کې د په وینا ویلي ولسمشر په اوسنیو بحراني شرایطو کې چې ملت او هیواد ورسره مخامخ دی پر محلي او بهرني پالیسۍ د نفوذ اړتیا وړ ابزارونه نه لري. نه شپېته کلن سرکیزیان ویلي دا پرېکړې د احساساتو له مخې نه ده کړې بلکې یو مشخص منطق ورته لري. سرکیزیان د ځینو مسایلو له کبله د صدر اعظم نیکول پاشینیان له منتقدانو په ځانګړي ډول د بلتون پالی سیمې نګورنو خرباخ پر سر له آذربایجان سره د شپږونیو د جګړې پر مهال د 2000 کال هغه جګړه د روسیې په منځګړیتوب د سولې د یوې موافقې له کبله پای ته ورسېده.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلای کوم. د دې خبرونې په دوام کې په راپورونو کې به واورئ. طالبان نن په اوسلو کې له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړی توپونه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوی پیسو پر بیرته خلاصولو د تور
په کونار کې په یو لاریون کې د عامه تاسیساتو د رغونې غوښتنه
دا خپل خوش په تمتره او غدواله لري دوه لوخ متره دا ولیدل تبي چې لاونه دی وژنا
د کندوز خلک بیا د لو یو لارو له خرابۍ نه سر ټکوي.
د کلی سرکونه لاڅ چې ان ولسوالۍ څخه ولایت ته غزیدل سره کملانه دی پوخ
او د نړیوالو د مرستو په ویش کې له بی عدالتۍ څخه شکایتونه
دا سه کسان شته دي پیسې هر امکانات لري اقتصادي وضعیت ښه دی هغه کسانو دوه درې کارتونه خستي
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه هم خبريږي. زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د طالبانو د پلاوی او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې دوی لومړیتوب له تورو نوملړونو د خپلو مشرانو د نومونو ایستل او د افغانستان د بانکي زیرمو ازادېدل دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي دي چې له خپلو متحدینو سره هڅه کوي چې د یو باثباته او ټول ګډون افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسي وړاندې کړي.
په اوسلو کې د طالبانو د حکومت افغانانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ د خبرو دویمه ورځ ده. پرون د طالبانو 15 کسیز پلاوی له ځینو افغانانو سره په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه خبرې وکړي. له دې خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د نجونو ښځو او بشري حقونو په برخه کې ټاکل شوی استازي رینا امیری د ناروې غونډه په افغانستان کې د بشري حقونو په تیر بیا د نجونو ښځو د حقونو په اړه د خبرو لپاره یو ښه فرصت وباله. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې دننه د دې ډول غونډو ته دوام غوښتنه کړې. د فرانسې خبري اژانس په حواله دا خبرې د بندو دروازو تر شا ورشوي خو منسپانګو پکې د شویو بحثونو پایلې رسنیزه شوه. د اوسلو د درې ورځنۍ غونډې یو مهمه برخه د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په اړه بحثونو ته ځانګړې شوې. چنن او سبا پر طالب پلاوي له لویدیځو ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني، فرانسې، برېټانیا، امریکا او ځینې نورو هیوادونو لوړ پوړي ډیپلوماټان هم اوسلو ته رسیدلي دي. دوی ولې طالب پلاوي سره نن او سبا خبري او بحثونه وکړي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی وایي لالوی د ډیپلوماټانو سره په خبرو کې د دوی د بحثونو اجنډا او لومړیتوب معلوم دی.
د اسلامي امارت د پلاوي لومړیتوب نه بل امریکایي پلاوي سره د افغانانو د پیسو د کنګل شوی پیسو پر بیرته خلاصولو او همدارنګ د تور لیستونو پر حذفولو او د ډیپلوماټیکو اړیکو باندې سیم پراختیا او تقویه وګومي همدارنګ د اجنډا اساسي ټکي.
خو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست له ټویټونو ښکاري چې د دواړو خواو لومړیتوبونه یو ډول ندی. خغلی ویست په خپل ټویټر باندې لیکلی دوی خپل متحدینو، همکارانو او خیریه بنسټونو سره په ګډه بشری ناورین ته رسیدنې په لټه کې دي او طالبانو سره به د خپل اندېښنو او د یو باثباته حقونو ته د احترام لرونکي او ټول شمول افغانستان په اړه روښانه ډیپلوماسۍ ته دوام ورکړي. اوس پښتنه دا ده چې طالبان به په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت جوړېدو ته غاړه کېږدي. شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبان د خپل پالیسۍ او له دې ویلې چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې او وضع شوي شرایط بلا اوږده شي دا غوښتنې نه مني.
دا په دې معنا ده چې طالبان د مذاکراتو دروازې خلاصې ساتي، خو قطعاً په دې معنا نه ده چې طالبان دی هغه څه چې امریکایان په ذهن کې یا ځینې اشخاص په ذهن کې لري چې دوی به بیرته هیواد راستانه شي، او د تیر په څیر به لکه د اشرف غنی او ډاکټر حامد کرزي صاحب د حکومت په ډول به دوی ته امتیازات او مکافات او مجازات ورکول شي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې کوم داسې څه په ذهن کې لري او یا دې ته آماده وي.
په ناروې کې د افغانستان د سیاسي لغښت او د ستونزو د حل په اړه خبرې داسې مهال پیلېږي چې طالبانو له مخکینی جمهوري نظام سره هم یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره اوږده مذاکرات وکړل، خو پایله یې ورنه کړه او بالاخره له نظامي لارې واک ته ورسېدل. یو آن دا هم دی چې لویدیځې نړۍ پر طالبانو خپل اغېز له لاسه ورکړی او د جمهوریت له سقوط وروسته د سمسمکي لپاره هغه ډول خبرې چې دوی یې غواړي پایله نه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ سلګونه خلکو د یو لاریون پترس کې د خپلې سیمې د یو ویجاړ خونځي او د سیمې د یو مهم پله د بیا رغونې غوښتنه وکړه. دوی ویل چې پولې سیلابونو او د لیسې ودانۍ جګړو ویجاړ کړي او اوس جوړولو ته اړتیا لري.
دا د نړۍ ولسوالۍ اړوند ساو او د نورو سیمو د سلګونو لاریون کوونکو چغې دي چې په خپل سیمه کې د کونړ پر سیند د وران شوی پل بیا جوړول غواړي. د ساو جامع جماعت امام مولوی لطف الله وای پل د پیرټیا د امریکا د ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا جوړ شوی و، خو په 1995 لمریز کال کې په سیند کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله یې دوه برخې پریوتې چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړل.
او متاسفانه د یو خنړی سیلاب په وجه دا د منځ لار اوس موږ غواړو چې دغه پل زموږ ترمیم شي او دغه مشکل زموږ حل شي.
بل قومي مشر او د مظاهره ترتیب کوونکې حاجی مجاهد وای د ساو پل 25 متر اوږدوالي باندې جوړ شوه چې 240 متر سیلاب سینت غرزولې او یوازې 40 متر پاتې ده. د مجاهد په خبره چې په یاد پل د شاوخوا 250 کلیو خلکو تګ راتګ کول او د یادو کلیو زده کوونکي به خونځي او تراتلل.
دا پل 25 متر اوږدوالي لري، دا پل 240 متر دا ولیدل طبيعي چې لاونه دی وچنا او توپانونه دی وچنا دا یو پای ورسېدل دا یو پای چې شتون لري وس روغه دا دا 40 متر دا د حکومت نظام دا خواهش ده چې دا پل زمونږ لپاره جوړ کی تر څو زمونږ ولسونه زمونږ د 250 کلو خلک او وګړي او زده کوونکي خپل وخت باندې خپل زده کړو ته ورسیږي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم د ساو پل لامل خلکو ته ورپېخې ستونزې مني او له نړیوالو مرستندویانو د یاد پل جوړولو کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه واقعیتا دغه خلکو ډېر غټ مشکل دی، موږ دغه ساحې ته تللي وو، کتنه هم کړې ده. دغه ولس راغلی و دلته، دغه سپینګیری راغلي و، هغوی هم دغه غوښتنه لرله چې موږ ته دغه پل جوړ شي. موږ دغه ته ډېره شد ضرورت لرو، موږ هم دغه شان د ټولو مرسته کوونکو ادارو نه غواړو چې دغه مشکل د ولس حل کی او توجه ورته وکړي.
د کونړ پر لوی سیند پیرټی لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې د هغې له جملې د نورګل ولسوالۍ د زیړی بابا پل، د شولتن پل او د ناړۍ ولسوالۍ د ساو پل اوبو ویجاړ کړي. د شولتن پر پل اوس استحکامی یا اوسپنیز پل جوړیږي او دوه پاتې لا هم وران ویجاړ پراته دي.
زمونږ غږ آزادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو، پراپور کې مو د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د خلکو د ستونزو جزئیات اوریدل. د کندز ولایت د دشترچی ولسوالۍ اوسیدونکي د سړک له خرابۍ نه شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې دا سړک په اساسي ډول جوړ کړي. دوی وایي اوس چې جګړه پای ته رسېدلې، خلک له حاکم نظام څخه غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي.
د کندز ولایت د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمیر اوسیدونکي انتقاد کوي چې د تیر نظام په وخت کې په میلیونونه ډالر افغانستان ته د بیا رغونې او پرمختیایي پروژو په نوم راغلل، خو لا هم د یادې شوې ولسوالۍ سړکونه خامه دي او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. د دغې لارې موټر چلوونکی نظر محمد چې 40 کاله عمر لري ازادۍ راډیو ته وویل:
د ارچی د قندوز په لین باندې ډرایور یم. موږ په دې لین باندې چې بارانو شي دونه اوبه جمع شي چې ستګ نه کیږي، ډېر مشکلات سره مخامخ یو. سړک دونه ډېر زیات خراب دی او موږ ډېر مشکلات سره یو. موږ سچ مریضی چالتے رسو داغه مشکلات زیات شوی، نو زرت طرف باید موږ د دې سړک غور وشي.
د دوی د خبرو له مخې د دشتر چې کندوز د لوی لارې خرابوالي له امله دوی په وخت سره خپل ناروغان روغتون ته او دغه راز خپل کرنیز محصولات بازار ته نشي انتقالولی. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکی نصرالله وصال وایي:
د کلی سرکونه لاسه چې آن ولسوالۍ څخه ولایت ته غځېدلی سرک کملانه دی پوخ. کله چې باران یا واوره وشي په سرکونو کې لوی لوی ډنډونه جوړ شي، بیا موږ له زیاتو ستونزو سره مخ کیږو. تګ راتګ بالکل ناشونی وي. د ولایت او ولسوالۍ ترمنځ شاوخوا یو ساعت لاره ده، خو موږ یې د سرکونو د خرابۍ له وجې شاوخوا دو نیم ساعت موږ تګ راتګ رسیږي.
د دشتشرچی ولسوالۍ اوسیدونکي د عمومي سړک جوړېدو ته ډېرې هیلې لري او له طالب چارواکو غواړي چې په دې اړه کوټلي ګامونه پورته کړي. د دشتشرچی د بازار یو تن دکاندار احمد ظهیر هم ورته خبره کوي:
کله چې باران وشي یا کله واوري لاره ډېره خټه، زه ډېر د مشکلاتو سره مخ کېږم. هر وخت چې زه په کومه لاره راځم په دغې لاره باندې ډېره خټه، بیا وم لېږم ډېر مشکلات سره مخ یو. تاسو څخه هیله لري چې لږ یو څه مرسته راسره وکړئ چې موږ غږ ورسوئ، چارواکو ته یې ورسوئ.
د دې لارې یو بل موټر چلوونکی 30 کلن محمد انور وایي: د لارې خرابوالي له کبله دغه یو ساعت لاره په دوه نیم ساعتونو کې وښي او ان ځینې وخت موټر یې هم عوارض کوي.
بیا در ما دریورای لاندې قندوز هستیم، تا هرچی میریم میاییم تقریبا یک ساعت راسته.
زه د قندوز هرچی ترمنځ موټر چلوم، کابو یو ساعت لاره ده. خو د سړک د خرابوالي له امله موږ کابو درې ساعته مزل کوو. لاره دومره خرابه ده چې ځینې وخت آن ناروغان د لارې په اوږدو کې مړه کیږي. طالبان باید زموږ د ولسوالۍ لاره په اساسي ډول ورغوي.
د کندوز سیمه ییز چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې د امریکې له لورې د افغانستان شتمنۍ کنګل کېدو له امله نړیوالو مالي ادارو هم د مرستو لپاره ځانګړې شوې پیسې کنګل کړې دي او له امله یې په هیواد کې د زیات شمېر پرمختیایي پروژو کارونه په ټپه ولاړ دي. د شیرچی ولسوالۍ د 10 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لورې ته موقعیت لري. د پخوانی نظام له لورې د دغې ولسوالۍ عمومي سړک یو اندازه قیر شوی و، خو د جګړو له وجې د یاد سړک کارونه په ټپه ودرېدل. نوموړې ولسوالۍ په تېرې یوې نیمې لسیزې کې د سختو خونړیو جګړو شاهد وه او د ارچي اوسیدونکو ته یې د ځاني زیانونو تر څنګ درانه مالي تاوانونه هم اړولي دي.
تاسو له پیغامونو
ما د کندهار سړک نیولې ده. زه مایوب یم، زموږ معیشت ولې نه ورکوي؟ د خدای نه بیریږي، یوه پښه مې پرې ده. یادونه لرم، بچیان لرم، ډوډۍ راته غواړي. کونډه ښځه یم، ولې د خدای وبیریږي؟ د کفاره په شپو کې ورکولې پیسې اوس یې نه راکوي. چې امریکایان لاړم، عسکر ډاله ووتم، طالب ډاله ووتي. خو دواړه مسلمانان دي، موږ مسلمانان یو. خو یا به دوی جنګونه سره کول، مرمیان یو شیان به په موږ کې مښتلې، ګمان به په موږ کې مښتلې. خو دغه دوی ګډان کړو، چا ګډان کړو؟
زه بخت محمد غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ د برینزو یارو کله خبرې کوم. د مرستو په باره کې دا کومې مرستې چې راځي، دا دلته د کلو په حساب باندې په کلي کې چې څوک یا روپۍ ور نه کړي، یا رشوت ور نه کړي، او یا یې وایستنې، هېڅ غریبو خلکو ته لاس نه ورځي. ما دا پیغام باید چې واورېدل شي. او بیا کوم خلک چې په کلي کې دغسې خلک دي، هغوی د ځانو په نامو باندې راباسي، وایي زه ضرورت هم ورته لرم. خو چې په خوا کې یو خل پسې ورکوي، غریب خلک دي، نه چپیلي د دې په طبیعت باندې. وایي چې د دغو باندې غور وشي.
ګلپات د کونړ د ولایت نه را مازر شوی یم. سمرخیل ګوجرانو لر سر ته په ډاک کې پروت یم. په مهاجرت کې د جنګ په وخت کې راغلی یم. نه په هغه مخکیني دولت کې موږ هر چا حیاتي وکړه، رژیم یې کړي دي انحصار دفتر ته. نه په مخکیني دغه کې موږ دغه چا وکړه، نه په دې وس دولت کې مجبور یو. په لږ یو د تندې او سخت حالات سره مخامخ یو.
زه تب خوش خبرې کوم. عرض می داده چې اول خدای زاده رادونه د خواهش کوم چې به طرفانه ډول لازمه پیغام حتما د امارت اسلامي په مشرانو باندې واوري، ځکه واوري چې دا یو اسلامي پیغام دی او دا سل په سلو کې واوري. زه دې ورونو ته وایم چې تاسو کې خو الحمدلله شیخ الحدیث دی، شیخ القرآن دی، مشران مشران خلق شته دی. ولې په افغانستان کې داسې ظلم کېږي؟ په کنړ کې پابل اورځي عمر فاروق نور قیمت اللہ رب العزت جواب وجل کی معشومان وجل کی واڑو واڑو معشومان سرکبان ولاڈی اللہ رب العزت داخ اسلامی امارت دے دل تخ مسلمانان حکومت دے دل تخ شرحی نظام دے تاسو د قران آیتونه نه دی اوریدلی چې وای څوک د قران نه علاوه فیصله کوي؟ د قران آیتونه هغه کافر دی. ولې دسې کوي؟ قران ته مخه کوي، حدیثو ته مخه کوي. دا څنګه جون روان دی؟ څنګه حالات روان دي؟ په دې حالاتو کې انسانان مري، انسانان د خېګي ته پوس نشته. زه خواهش کوم چې د ازما پیغام تاسو مشران واوري او د خپل صفوف اصلاح کوي او د اسلام پر رڼا کې، د دین پر رڼا کې د خلکو ته خدمت وکړي. دا خلک ګونګین خلک پراته دي، مسلمانان دي. ګوره هغه حکومت په څو نظر مو کې فاسق او فاجر حکومت وو، اوس په څو نظر مو نو الله رب العزت ته څه جواب وي؟
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د غزنی او ځینو څنګلورو ولایتونو اوسیدونکي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د روان کانفرنس لپاره خوشحالي ښیي. دوی وایي دا ډول غونډې او کانفرنسونه په هیواد کې د روان سیاسي او بشري او روغتیایي ناورین مخه نیولی شي او ستونزې هوارولی شي. په ناروې کې روانې درې ورځنۍ غونډې ته د طالبان حکومت هم هیله منی او خوشبیني ښودلې ده. نورحال په دې اړه په دې راپور کې
دا طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او نړیوالو ترمنځ وروستي ملاقاتونه، غونډې او سیاسي حالې ځلې. دغه ملاقاتونو، غونډو او سیاسي حالو ځلو ته د غزنی او ځینو نورو ولایتونو د ډیری اوسیدونکو خوشحالي او خوشبيني. دغه کسان د دغه کار ستاینه کوي او وایي کېدای سي له دغه ډول ناستو او ملاقاتونو سره هیواد له اوسني بشري ناورین څخه راووځي او د سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او هر اړخیز بهتري لور ته ګام واخلي. دوی د دغه سیاسي غونډو او ملاقاتونو له جملې څخه یوه یې هم د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د غونډې جوړېدل یادوي. دوی وایي په اوسني وخت کې د هیواد ډیری خلک له سخت اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، بې ساري ګرانۍ او روغتیايي ناورین سره مخ دي، چې له امله یې د طالبانو حکومت له سختو کورنیو او بهرنیو فشارونو سره مخ دی. دوی په دې باور دي چې د طالبانو حکومت نړیوالو غوښتنو ته غاړه ږدي او بیا نړیوال ورسره بشري مرستې کوي، نو له دې سره به خلک له اقتصادي فکر، د خوراکي توکو له کمښت، روغتیايي ناورین او تر څنګ له ډیری نورو ستونزو څخه خلاصېږي. خو دغه ټولې چارې به په دغه ډول غونډو کې هوارېږي. عبدالباری حمیدی په غزنی کې یو فعال ځوان دی. دای وایي هله لرو چې د افغانستان بشری ناورین ته له سیاسي لارې حل پیدا شي.
د طالبانو په دارو ورستیو کې بهرنی هیوادونو ته سفرونه کړي، هغوی سره غونډې نیولې. دا به د افغانستان په بشری ناورین او صحت په برخه کې ډېر مثبتې پایلې ولري. موږ تمه لرو چې په راتلونکي کې د افغانستان هره مسله، هله معضله له همدغسې لارونه، سیاسي اړیکو نه حل شي.
غزنی او تر څنګ یې څنګلوري ولایتونه تیرو شل کلنو جګړو سخت ځپلي او ډیری اوسیدونکي له امله له ستونزو سره مخ دي. اید محمد سیال بیا په پکتیکا ولایت کې یو فعال ځوان دی. نوموړی په دې باور دی چې سیاسي اړیکې او دغه سیاسي اړیکو له لارې افغانان له اوسني هر اړخیز بد وضعیت څخه ژغورل کېدای شي.
په افغانستان کې چې وروستي کوم تحولات رامنځته شوي دي، ستونزې او مشکلات هم ورسره رامنځته شوي دي، لکه اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، یو ډول ناورین ده په افغانستان کې. خو بیا دې ته زیات خوشبینه یو چې په دې وروستیو کې طالبانو له ځینو ملکونو سره سیاسي اړیکې ټینګې کړې دي. د هغې له لارې غواړي چې په افغانستان کې روان بشري ناورین مخه ونیسي. دا یو ښه اقدام ده. د سیاست له لارې او له نړۍ سره تعامل کول دا ته موږ زیات خوشبینه یو، ځکه د جګړې له لارې او د تنګ نظرۍ له لارې هیڅ نه کیږي.
د میدان وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د تنګې سیمې اوسیدونکی شفیع تنګیوال هم سیاسي هلو ځلو ته خوشبین دی. نوموړی وایي دغه ډول سفرونه، غونډې او اړیکې هیله بخښونکي دي.
کومه غونډه یا کانفرنس چې اوس مهال په ناروې یا اوسلو کې د طالب چارواکو، موږ یې په نیک فعال نیسو. هیله ده چې هیله بخښونکي خبرونه ولري. داسې غونډې یا کانفرنسونه د طالبانو او خارجي هیوادونو ترمنځ لا اړیکې د مثبت ګام په لور څرخوي.
خو ځینې نور کسان بیا هم د طالبانو دغه غونډو او سیاسي حلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، چې یوې هم په غزنی کې د منار مدني ټولنې غړی امین الله بهار دی.
په ټوله کې د اوسلو په څیر کانفرنسونه ممکن د افغانستان په خیر تمام شي، خو متاسفانه چې طالبان د خپل حاکمیت په رسمیت پیژندلو لپاره په نړیوال سټیج دا ډرامه مخته وړي. نه د بشر حقوقو ته ژمنتیا شته، نه د بیان ازادي شته، او نه هم ټولنیز عدالت موجود ده، او نه طالب ورته په راتلونکي کې ژمنتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د ناروی هیواد په پلازمینه اوسلو کې د طالبانو د حکومت د استازو، افغان مدني فعالانو، خبریالانو، میرمنو او ځینو نورو نړیوالو مطرحو څیرو ترمنځ یوه غونډه پیل شوې چې تر سې شنبې ورځې پورې به دوام وکړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د حکومتي ستونزو ترڅنګ د بشري ناورین پای ته رسیدل او سیاسي ډیالوګ ته لاره هوارول په پام کې نیول شوی دی. که یوې خوا ته دغه غونډې ته د افغانستان ولسي وګړي خوشبین دي، همداسې د طالبانو حکومت هم چې تر زیاتو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی خوشاله دی. د دوی د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته ویلي وو،
په مجموع کې هلمندي د دې ستاسې دا سفر یو ښه ثمر بخش او نتیجه خیز سفر وي او هیله بښونکی به وي.
د طالبانو د حکومت رهبری له تیرو شاوخوا 15 میاشتو څخه په خپلو خبرو اعلامیو او وینا وکي ل نړیوالو سره د شو اړیکو ټینګولو، ګډو حکومت جوړولو او هیواد له اوسنی بحراني ناورین څخه د راستلو ژمنه کوي، خو بریالي سوي نه دي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوجرګه بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
در سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه خبرو، د سپورت نړۍ او د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام. خو اوس د خبرونه ورستی راپور ته پام وکړئ. یو شمیر مدني فعالان وای افغانانو سره د نړیوالې ټولنې لښخوا شوې مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. دوی په کابل کې د یوې غونډې پر مهال ادعا وکړه چې دا مرستې تر ډیره د قومي، مذهبي او سیمه ایزو اړیکو پر بنسټ ویشل شوی او اړیکو رنۍ ترې بې برخې دي.
یو شمیر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې اعتراضي ناستې پر مهال له اړمنو کورنیو سره د مرستو د ویشلو پر بهیر نیوکې وکړې. دغه مدني فعالان ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لورې شوې مرستې د داسې کسانو په واک کې ورکړل شوې چې د یادو مرستو د ویشلو پر مهال سیمه ییزې، مذهبي او قومي اړیکې په پام کې نیسي او په فساد ککړ دي. د دغې ناستې یو ګډونوال او مدني فعال سخی بهزاد ازادي راډیو ته وویل د نړیوالې ټولنې مرستې اړمنو کسانو ته نه دي رسیدلې او په وینا یې د کابل د لویدیز اوسیدونکو له دغو مرستو بې برخې پاتې دي.
متاسفانه با حضور
له بده مرغه د طالبانو حکومت پراتک سره بشری مرستو کوم درته دی دوا کړی، ځکه چې مرستې د توکمیز، مذهبي اړیکو او اند خپلوي پر بنسټ ویشل کیږي. هاو خلکو ته چې پرښتینه ډول اړمن دي مرستې نه دي رسیدلې، که رسیدلې هم دي ډېری کمې دي.
د
دغې ناستې بل ګډونوال شریف وطن دوست هم ازادي راډیو ته ویل چې د نړیوالې ټولنې له لوري شوې مرستې باید په ټولو یو شان او په عادلانه ډول ویشل شي.
موږ د هغو پښتنو چې تر خیمو لاندې دي، یا هغو تاجکانو او ازبکانو چې اړمن دي او هغو هزارګانو غږ پورته کړی چې له لوږې مري، موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دا مرستې باید د رسنیو او مدني فعالانو په حضور کې په عادلانه ډول وویشل شي.
د کابل د ځینو نورو سیمو اوسیدونکو هم ورته ادعا ویلري. عبدالخالق او محمد صفا ازادي راډیو ته ویل چې د مرستو په ویش کې فساد کیږي او شوې مرستې تر ډیره د طالبانو او سیمې د وکیلانو په خپلو خپلوانو ویشل کیږي.
متاسفانه دلته په شفافیت ډول نه توضیح کیږي. داسې کسان شته دي هغه هیڅ ضرورت و مرستو ته نه لري او پیسې هر امکانات لري، اقتصادي وضعیت ښه دی. هغو کسانو دوه درې کارتونه اخیستي او بل مشکل په هغو وکیلانو کې دی، هغه د ګزار یا د منطقې وکیلان دي.
یاره طالبان میگیره بر اقارب
طالبان دمر سی خپل خپلوان ته بیشی دمر سی خلکو ته نه رسیدي دوی رسنۍ ته دروغ وای خلک لوګي سره مخ دي خلک لوګي مري او حق حق درته نه رسیدي
و موږ غوښتل چې د شوی او ادعاو په تړاو د طالبانو د ویندویانو نظر هم را واخلو خو زموږ پښتنو ته ځواب را نه کړ خو مخکې د داشان ادعاو په اړه ویلي و چې مرستې په عادلانه توګه ویشل کیږي او د لا شفافیت لپاره به یوه کمیټه رامنځته شي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته بیکاري په دغه هیواد کې لوږه او اقتصادي ستونزې ډېرې شوي او